جوړ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلا بیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد او زرګونه ټابلیټ قانوني ګولې نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرام چرسونی ول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لاره 14 کیلوګرام هیروئین ونیول شو. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد خار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کاپونو تقریبا 4000 نشئی ګولې ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لږونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانې وایان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د خوست خار په لومړی او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشئی مواد نیولې.
لنشیت کوسه د مبارزې مدریت منصبینو د خوست خار لومړی او د همي اوزو په اړه سم کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې پترس کې نیم بیلر الکولي مشروبات یو سره شل ګرام تریاک 15 ګرام شیشه 15 پوره چرس دی یو مل کنشکوف 25 فایر مرمه نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوې چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې 1.5 کیلوګرام چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفغان ولسوالۍ کې د عملیات په پایله کې ونیول. د دې نشئی موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کړل.
امید زهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانه جوړ کړې دي.
د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانانو یا بزګرانو د تحصیل توکنار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
تب مسافری بو د ایران گرفتار شو.
اول از سیگار شروع کړي.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دی پیسې سم مخکې له مخکې نه ځینمن شووي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید، ته خدای دا وخت کوړه دې راتلو دې.
اوس خبرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړ کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یو ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلې چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچاق کړي. د افغانستان د ولسمشر ویان دوایی د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقونکو او تراګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپل مالی اړتیاوې د نشي موادو له تولید او قاچاق څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې ورستیو کې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د خیخیا میتا فیتامین جوړولو کارخانه جوړې کړې دي. طالبان د فرا له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د خیخی په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشئی موادو له قاچاقونکو او ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوال ټولین هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر راګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لاره هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوتو تلویدلای پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړ شوی خيخه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالېږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یو ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوی هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د عوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي ته اتوي چې تلته کوکنار وکړي. ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډیره زیاته ګټه د طالب لندینه محصول اخلي او دغه په دې زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت پر راپور کې هم ویل شوی وو چې وسلوال طالبان د نشئی موادو د کاروبار لارې په کال کې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور ماورده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټس کوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکښې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ حدود او د هغو معتادینو د نشئی موادو حدود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشئ کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان وو او د سګریټو یو دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یو دود هغه ل خپلوان او ټولنې څخه لري کړ.
سب مسافری بو د ایران گرفتار شوم. اول از سیگار شروع کرده.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال موتاد شوم. لومړی می سګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشئی مواد پیل کړل. دا چې موتاد وم کار من شوي کولای. ټول خلکو کرکر اڅخه کوله او ګوخر اڅخه ګرځیدل.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب شوی چې په نړۍ کې تجارت 1 ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ شي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، کدی هم پرهیز پات شو دایمي جوړ دی که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت به مریض دی. د دوی لپاره خلاره هم دغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره هغه کسان ته ډیر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري دوی دپاره په یو وار پرې خودل مشکل دی. دا اعراض چې ورته پیدا کیږي لکه بیخوبی، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامی، دا شیان په دوایی و په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان نی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د 1398 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې ورستیو کې د الکترونیکی سګریټو استعمال هم ډیر سوی چې اکثره ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بترې استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په ورستوی کلونه کې چې د افغانستان په لویو خارونو کې قیلون خانی جوړې شوی، لدې سره سم ګڼ شمیر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډیر سوی او خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي خغزي نارماله توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیات چې په تمباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنې او ضعیفې؟
زمون دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی واغ انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو له تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاتورونو د دې پسو کې فرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال لامل د سږو هغه نارماله وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دی دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدانټ چې بدن په نارماله توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تمباکو باندې عملی دي، چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو په خپل په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو یو ځوان یاستئ، د عملی کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تمباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دوی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزور دی مونږ قوي احساس کوو بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی تر څو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي نوغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی تاسو وګورئ کو د نشه یي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس کوي د دوی په دې تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی تر څو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې آیا تنباکو کولای شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی
ګورې څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي اغه ذهنی ارامتیا یو سایکولوژیکل توګوی دیو په اغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهنی ارامتیا نه وي موجوده غي وجه دا ده چې موږ تاسو په دماغ کې یو مونو امینو فید انزایم لرو دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي کله چې یو سیګریټ استعمالوي دغه انزایم په فعالیت کې کموالی رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازيږي کله چې ډوپامین زیات افرازيږي ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي ارامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري د دې عمل د کازي بتوګه ذهني سکون رامنځته کوي بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کې پورې رسیدي
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي تاسو په نظر ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې څه ډول مبارزه کولای شي د تنباکو پر وړاندې
یو ځوان په صفت کو نور سنوي د اړیو ناروغي پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ضرورت لري کو نور سنې یار یو ځوان چې کوم وسیله لري دغه څخه استفاده وکړي لمړی دا زه خپل یو ځوان يم زما وسیله هم دغه انټرنیټ دی په کلی کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي هغه دغه ځینونو په تړاو باندې خبر شي تر څو هغه ته زیان باندې پوه شي تاسو سیګریټ استعمال تاسو صحت لپاره تاوان دی همدارنګه په فیسبوک کې کولای شي اجتماعي رسنۍ دي د دې د لارې دی کولای شي چې عامه پوهاوی تر سره کړي نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه غلمړنۍ کوم وسایل چې دی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید دغه څخه استفاده وکړي
اوس نوې ځوانان چې دي د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د دین استفاده کوي چې متاسفانه دا ډیر مخرف او زیان لري کورنۍ څه کولای شي دوی مسولیت څه دی په ځوانانو په وړاندې خصوصا د دوی د روګدکی دوه پتن بکو باندې
بالکل لمړنۍ کنټرول په مرشمانو باندې په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي به د دولت مسولیت کیږي د ټولنیز د مشرانو مسولیت کیږي لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو هغه باندې دولت کنټرول وي شي نه په امانه ځکه مور او پلار او یا مشر رول یا کورنۍ سرپرست په کار دی چې دغه نوې ځل مشوي ځوان د چا سره کینی د چا سره رابطه لري خپل درس وایي کو نه وایي د دې وغه جدي څارنه او مراقبت په کار دی هغه لار چې کوم چې غلط لار ته تحقیق د دې ملګری انډیوالان بای چیک شي تر څو یو سیګریټ څنګه کو یو ډله کې موجوده دغه ټول پر سیګریټ باندې غلط کمپاین ورته کیږي اخته کیږي
د تمعکو د ځانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسجن ارسلام مرکا اوریده
رازا اکرم مونږه تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مېلا وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا چې د چی نیمه شپه وي خو خبر لا کوته نه راغلی مور خپلار ته د ډیرو اندیشنو د لاس خوب نه ورځي دا چې اکبر ولې ته نیمه شپه پوری کوته نه دی راغلی اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ماته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
وسړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکی وی شفاخانې ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پریښودلی.
ښځې، ته یوه شپه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پریښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پریښودلی شي.
ولې نشه پریښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
ډېره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي؟
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه. خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، الک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې دې بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جرجنه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
ان دا نه مداره پوره دې ترته قربان شي.
یار خیر بیسی، خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګېږه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو. دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نه شي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لاس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره رښتیا هم چې که پلار مې نه وای ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
زه هم پلار لرم خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو ویلې زه ورک زه
خیر دی زما سره ولاړ چا زما پلار به دې چپخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه درسره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کساد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو ننداره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.